لو زكتون بات.
السلام علیکم. وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو موږ غږ لازم دی رادیو څخوري روانه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونه په لومړی نیمای کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه خبري مطالبه اوریدلی شي. په دویم نیمای کې دوه نیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو خبرونه د تخبرو قربه موزه محمد حدیث پردې سیم په تخنیکی چارو کې عبید الله عبیدی را سره همکاري کوي. خو تر هر څه وړاندې خبرونه لرو چې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
افغانستان اجرائیه رئیس په د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته پر بیلابیلو موضوعاتو خبري وکړي. د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ د کرکټ مسابقه په څو شیبو کې پیلېږي. روسي خپل هغه ادعا بیا تکرار کړ چې اسرائیل په کې د ویروسي پوځي الوتکې د وشتل کېدو علت بللی و. د افغانستان اجرائیه رئیس د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په درې اویایمه غونډه کې د ګډون په هدف نن نیویارک ته روان سو. عبدالله عبدالله سره په دې سفر کې یو عالي رتبه هیات هم ملګری دی. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي رادیو ته ویل چې اجرائیه رئیس به د ملګرو ملتونو د غونډې ته پر ګڼو مسایلو خبرې وکړي.
په دې غونډه کې به پر سیاسي امنیتي مسایلو، پر روانو انتخاباتو، سیمه ییزو او نړیوالو همکاریو خبرې وکړي. د غونډې په څنډه کې به د ملګرو ملتونو له عمومي منشي، د ځینو هیوادونو له ولسمشرانو، صدر اعظمانو او د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري.
اجرائیه ریاست وی شغلی عبدالله به دغه راز د تروریزم او مخدره موادو په وړاندې هم د مبارزې پر مسله خبري وکړي. په کندهار کې افغان سرحدي ځواکونه وی د پاکستان لخوا د اغزن سیم د غځولو مخه نیولې ده. په کندهار کې د سرحدي ځواکونو د څلورمې لواء درستیزوال ډګروال امین الله نن ازادي راډیو ته وویل
مشرانو په جریان کې چغونی دي اوس بیا دی لیل کار کوي. موږ مجبور یو خپل غروان ما چې په چوغ غره مې نږدې ده څه خبره ده چې 2-3 متره د موږ خوره تر نږدې شو ولر ته کار کوي. نن کار ته باندې کړه یا نه په وګړو څنګه کیږي.
پاکستان له میاشتو راهیسې پر ډیورند فرضي کرښه د غزن سیم د غځولو چارې پیل کړي چې افغان حکومت پر دې مسلې انتقاد کړی دی. د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ د کرکټ 500 سوره مسابقه پیل شوه. پچا بنګلاديش وګټله او د بیټنګ کولو پریکړه یې وکړه. تر اوسه پورې دوی منډې کړې دي او اول اور روان دی. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسول فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ټیم نو بلې د مسالې ته پوره چمتواله لري او د افغان لوبغاړو مورال ډېر ښه دی.
دا د څلورو غوره ټیمونو څلورمه مسابقه ده چې د افغانستان پر وخت د مازیګر څلور بجې پیل شوې ده. د آسیایي جام په روانه سیالیو کې د بنګلاديش په وړاندې د افغانستان دویمه مسابقه ګڼل کیږي. افغانستان تیره مسابقه له دغه هیواد څخه ګټلې وه. د بلخ د مرکز مزار شریف د مرمل پوځي اډې مخې ته راټول سوي اعتراض کوونکي وایي د بلخ پولیسو د زور په کارولو سره خواره واره کړي دي. د افغانستان په شمال کې د جرمني ځواکونو د دې پوځي اډې د پخوانیو کارکوونکو او ترجمانانو د اعتراضونو مسؤول جاوید سلطانی وایي د مرمل پوځي اډې مخې ته اعتراضونه له دوه اونیو راهیسې روان دي. ښاغلی سلطانی وایي تېر ماښام یې د پوځي اډې دروازه بنده کړې وه خو نن غرمه د بلخ پولیسو له زور څخه په استفادې دوی سره خواره واره کړي دي. د بلخ د امنیه قمندانۍ ویان شیرجان دورانی پر دې پیښه بې خبري وشوده. د مرمل کم پخوانی کارکوونکي او اعتراض کوونکي وایي د امنیتي ګواښونو له کبله ژوند په خطر کې دی او باید جرمني ته د انتقال غوښتنه ومنل سي. د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو چارواکو د ایران په اهواز کې پر پوځي پریډ پرونی حمله وغندله. په دې حمله کې چې د ایران مشر آیت الله علي خامنه‌ای د امریکا د ګوډاګیانو کار بللی د ایراني رسنیو د راپورونو پر اساس لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي او 6 نور ژوبل شوي دي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحاني نن په دې باب وویل
اونهایی که مدعی هستند امروز در سطح جهانی
هغوی چې نن د نړۍ په کچه ادعاوی کوي او د بشری حقونو ادعا پر لپسې تکراروي باید په دې اړه ځواب ووایي. د سیمې دا ټول کوچني هیوادونه چې وینو پښتونه امریکا ده او د امریکایانو لخوا پرول کیږي.
امریکایا هستند اینا رو تحریک میکنند.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د هیدر ناورت پرون نا وخت وویل چې متحده ایالاتونه ټول تروریستي عمل او د هر بیګنا وژل کېدل غندي. ایرینا د خبرو سرچینو په حواله وایي چې وسلوالو چې پوځي دریشې په تنوي په حواس کې پر هغه ځای چې ایراني چارواکي د پریډ د لیدو لپاره ولاړ وو ډزې وکړې. دغه پوځي پریډ د ایران او عراق د جګړې د پیل د کلیزې په مناسبت ترسره کېدی. دغه جګړه په 1980 میلادي کال کې پیل شوه او 8 کاله یې دوام وکړ. روسیې نن خپل هغه ادعا بیا تکرار کړه چې اسرائیل یې پکې د یوې روسي پوځي الوتکې د وشتل کېدو علت بللی و. روسیه وایي دغه الوتکه د اسرائیل د پوځ د ناسمو معلوماتو له کبله وشتل سوې ده. دغه پوځي الوتکه تیره دوشنبه د مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې وشتل سوه چې پکې سپاره 15 روسي پوځیان ووژل سول. د سوریې دولتي ځواکونو فکر کړی و چې دغه IL شل ډوله اکتشافي الوتکه د اسرائیل ده او د بمباری په ماموریت یې الوتنه کړې ځکه یې په لازقیه ولایت کې وویشتله. د روسیې د دفاع وزارت وایي د اسرائیل یوې الوتکې هڅه وکړه له دې روسي الوتکې د سپر په توګه کار واخلي. د روسیې د دفاع وزارت ویان ده د اسرائیل د پیلوټ لږ مسلکیتوب یا هم ناغېړي وبلله. او د نړۍ د کاتولیک سویانو مشر پاپ فرانسیس په لیتوانیا کې د هغو کسانو د درناوي مراتب پر ځای کړل چې د شوروي او نازیانو د اشغال په وخت کې یې کړاو لیدلی او په لیتوانیا کې مړه سوي دي. پاپ نن د بالتیک حوزې دغه هیواد ته د خپل سفر په دویمه ورځ په دې مناسبت جوړو سو مراسمو کې برخه واخیسته.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالبه اوریدلی شئ. د افغانستان د سولې علي شورا تمه لري چې زلمی خلیلزاد به بین الافغاني مذاکراتو ته زمينه مساعده کړي.
امیدواری ما ایست که اونها بتانند که جامعه بین المللی را قناعت بتن و از طرف دیگه هم در داخل افغانستان فرصت های را مساعد بسازند که زمینه برای دیالوگ و گفتگوی بین الافغانی مساعد شد.
در سولی دالی شورا منشی امین الدین مظفری و در همدی موضوع پاره مو در سیاسی چارولی و کارپو سر هم لنده مرکه کرده. د افغان حکومت اجرایی رئیس د ملګرو ملتونو په 23 عمومي اسمبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ.
در این نشست پیرامون مسائل سیاسی، امنیتی، انتخابات های پیش رو، کارهای منطقی و جهانی گفتگو خواهد کردند.
یو شمیر انتخاباتی چارون که انتقاد کوي چې پر راتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم په اړه د کمیسیون پریکړه په هیڅ دلیل عملی نه ده. د افغانستان او بنگلادش د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د لوبې حال هم درکو چې همدا اوس روانه ده. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د متحدو ایالاتونو او ملګرو ملتونو چارواکو د ایران په جنوب کې پر یوه پوځي پریډ حمله غندلې ده. په دویمه نیمایي کې دوه اونیزې خبرونې درته خپروو. رازو د خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان د سولې علي شورا تمه لري چې زلمی خلیلزاد به بین الافغاني مذاکراتو ته زمينه مساعده کړي. د دې شورا منشي امین الدین مظفری نن ازادي رډیو ته ویل چې خاغلی خلیلزاد له ټولو اړخونو سره خبلتیا لري او کولای شي د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټور رول ولوبوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د امریکا سازیتوب کوي او د سولې خبرې اترې به بریالیتوب رسوي. بلخوا د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې ښاغلی خلیلزاد د یوې جامع طرحې په لرلو سره په افغانستان کې ټولو خواو ته قناعت ورکړي. تفصیل د واصل وصال په راپور کې.
د امریکا لخوا زلمی خلیلزاد ته د سولې د خبرو اترو د موضوع سپارل په افغانستان کې نوې هیلې پیدا کړې دي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي دا چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان له اوسني وضعیت نه لازم درک لري، نو په کار ده چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره هر اړخیزې هڅې وکړي. د دې شورا منشي امین الدین مظفری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خلیلزاد د دې کار د ترسره کولو توان لري او باید کوښښ وکړي چې بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه مساعده کړي.
امیدواری
ما ایست که اونها بتانند دوی زما هیله ده چې هغه وي وتونیږي نړیوال ټولنې ته قناعت ورکړي او په کوردن نه داسې زمینی مساعده کړي چې بین الافغانی مذاکرات او خبرو اترو ته لار هواره شي.
زمینه برای دیالوګ او گفتگو بین الافغانی مساعده.
دا سرګندونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په دې وروستیو کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې د امریکا استازیتوب کوي. ښاغلی پمپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کارکونکو ته په یو پیغام کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به په افغان سوله کې د امریکا د سولې هڅې رهبری کوي او په دې اړه به کېدونکو غونډو ناستو کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې د خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره زلمی خلیلزاد یو غوره ټاکنه بللې او ویلي چې نوموړی به د افغانستان د سولې ماموریت په بریالیتوب سره پای ته رسوي. په خټه افغان زلمی خلیلزاد چې پخوا په عراق، افغانستان او ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وو، په دې وروستیو کې د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ټاکل شوی دی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي چې ښاغلی خلیلزاد د یوې اړخیزې طرحې سره د سولې د خبرو اترو میدان ته ننوځي.
په یو طرحه باندې کار وکړي، هغه سې طرحه نه یوازې د حکومت د قناعت والي، بلکې د سیاستونو، د مخالفینو، حتی زموږ د همسایګانو لپاره داسې یو طرحه برابره کړي نوې طرحه تصویب کولی د هغوی قناعت ترلاسه.
کلونه کېږي چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د سولې د ټینګښت لپاره هڅې کېږي، خو لا هم افغانان خپل دغه ارمان ته نه دي رسېدلي. خو د سولې لپاره هڅې په دې وروستیو کې په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه پراخې شوې چې ښې بېلګې د سعودي، قطر، اندونیزیا او روسیې ناستې دي. که څه هم طالبانو له دې وړاندې د افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړې دي، خو ولسمشر محمد اشرف غني دوه اونۍ وړاندې په کابل کې ناستې ته وویل چې افغانان له بل هر وخت زیات سولې ته نږدې شوي دي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
بیا هم په همدې مسله کې تمکیږو. د نړیوال اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د امریکا لخوا د استازي په توګه د زلمی خلیلزاد ټاکل پر ځای اقدام بولي. زما همکار واصل وصال د نړیوالو اړیکو کارپو داود معیار سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې دغه امریکا دغه اقدام څومره ګټور او پر ځای دی.
او د دوی د کوم انتخاب چې کړی چې زلمی خلیلزاد دی چې دا افغانستان په واقعیتونو کې د شورویانو د حمله د په وخت کې د مجاهدینو کوم مشکلات چې وو، کوم اختلافات چې وو د هغې په وخت کې، او د طالبانو د حضور په وخت کې، او د بین المللي نړۍ یا ټولنې د کوم حضور چې افغانستان کې و، په دې دوره کې په ټولو کې د مهم نقش درلود، د افغانستان په سر نقش درلود، او د دنیا په مختلف هوادونو کې د ډیر مفید نقش د امریکا هواد ته بازی کړی، کلیدي پوسونه یې مخته وړي. نو د امریکا لپاره د زلمی خلیلزاد ټاکنه په دې موضوع کې ګټوره او مفیده ګور.
هغه کوم موارد دي چې ښاغلی خلیلزاد باید ورباندې ډیر تمرکز وکړي سو د افغانستان د سولې بهیر بریالیتوب ته ورسیږي؟
کوم مسائل چې افغانستان کې مطرح دي، یو داخلي مسائل ده چې طالبان یو موازي حکومت افغانستان کې پیژندل کیږي، نو نړۍ ته هم دا ثابته شوې ده چې د افغانستان موضوع نظامي حل نه لري. بین‌المللي ټولنه چې افغانستان کې وه، هغوی ته د نظامي لاره نه مالي او یعنی تلفات وارد شول. نو په دې باندې باید خیلی زیات تاکید وکړو چې خپله د متخصص په صفت دې ته متوجه ده چې بجز د صلح نه او یو د دیالوګ او مذاکره طریقه د افغانستان موضوع بل لار نه لري. بل موضوع د دغه دیم سره هوادونو د ګاونډي هوادونو کوم مداخله ده چې ایران او روسیه او پاکستان په دې کې شامل دي، چې پاکستان د یو شیطانی زال په صفت د منطقې لپاره، د افغانستان لپاره او د نړۍ لپاره د یو تهدید دی، او د همداسې مشاورینو لکه خلیلزاد په واسطه د امریکا ولسمشرۍ او د غو رهبری په دې باندې قانع شوې ده چې د افغانستان کې د تروریزم او د نورو مشکلاتو اصلی عامل پاکستان دی. اوغوی باید پاکستان باندې فشار واچي، همداسې فشار اچولی کله کومکونه ورباندې بندي، کله نور سیاسي او نور فشار نه پراولي. اوغوی هم تو توادر چې دخل افغانستان کې د رشد، انکشاف، د ثبات او صلح ته رسیدو د پاره د دې معنی ونه دي.
د نړیوالو چارو کارپو داوود مایار وو.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
مننه چې ازادي رادیو ته غواکې است. اوس هم د انتخاباتو په تړاو یو موضوع، یو شمېر انتخاباتي څارون کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتو بهیر د مدیریت په ضعف تورنوي، وایي په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم په اړه د کمیسون پریکړه په هیڅ دلیل عملی نه ده. دا څارون کې د انتخاباتو په اړه د حکومت پریکړې ډرامې ته ورته بولي، وایي انتخاباتو ته په پاتې کم ورځو کې دا پریکړه د انتخاباتو بهیر له ستونزو سره مخ کولای شي. تفصیل د یوسف خان زدران. راپور کې
د میزان د 28مې نیټې د انتخاباتو برخلیک لا هم ګونګ او د دغه پروسې د مدیریت په برخه کې د کمیسون کار له انتقادونو سره مخ دی. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې حکومت او کمیسون ډیر وخت ضایع کړی، خو اوس چې د انتخاباتو ورځ رانږدې شوه یو نمایشي کار او لکه د تیرو انتخاباتو په شان لوبه تکراروي.
په داسې وضعیت کې زموږ ټینګار دا ده چې راځي له هغه طرحو نه چې هغه موږ پایلې ته نه رسوي، بلکې فقط عامه از آن تریو خپل تخپل سوی لاند راولی لغه نه بجدا وکړو. د ټاکنو اصلي سونزه سیاسي سونزه ده، نو خو به دا وي چې یو سیاسي اجماع رامنځته شوي او دا ډېر سي ټول ته په ټاکنه کې نه حکومت نه سیاسي کړی مداخله کوي او کمیسیون خپل کار په ټیلې بې پلوي او
د ولسی جرګې انتخاباتو ته 28 ورځې پاتې دي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټاکل شوی وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو خبره کوي. د بایومیټریک سیستم د دستګاو او وسایلو لیږد په اړه یې عامه پوهاوی، د ظرفیتونو جوړول، کارکوونکو ته د لازمو زده کړو ورکول، په کمیسیون کې د ډیټابیس ځای پر ځای کول هغه پړاوونه دي چې د څارونکو په باور لږ تر لږه 2 میاشتې وخت نیسي. د څارونکي وایي پاتې کم وخت په کتو په لوړه باید د بایومیټریک د وسایلو او دستګاو اخیستل د افکارو د بدلولو پرته بله نتیجه نه لري. د ګوندونو، حکومت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ترمنځ له اختلافاتو وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تېره اونۍ ومنله چې د میزان د 28مې نیټې انتخابات د بایومیټریک سیستم نه په استفادې ترسره کوي، هغه غوښتنه چې په وروستیو 2 میاشتو کې غیر عملي بلل کېده. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم په دغه پریکړې تر ډیره باوري نه دی چې آیا وبه کول شي د انتخاباتو په ورځ دا سیستم د رای ورکونې په مرکزونو کې فعال کړي او کنه. د یاد کمیسیون مرستیال ویان سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې هغه جرمني شرکت کوم چې بایومیټریک سیستم د دوی په واک کې ورکوي، کوونه شي کړای چې په خپل وخت سره یاد سیستم د رای ورکونې په مرکزونو کې فعال کړي، انتخابات به د کاغذي تذکرو له مخې ترسره شي.
همدغه جرمنی کمپنۍ سره دوی خبرې کړي دي تر څو د ټاکنو په ورځ مونږ ته دغه سیستم راکړي. مونږ دغه سیستم غوښتونکي یو، که چېرته دغه سیستم د موږ په ولکه کې راشي او په هغه ډول سره چې دوی وایي چې د دې څخه استفاده ډېره اسانه ده، ټریننګ ته ضرورت نه لري، نو په هغه صورت کې به مونږ وتوانېږو چې د ټاکنو په ورځ له دغه سیستم څخه استفاده وکړو.
اخو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا وایي له هم ځینې پوښتنې شته چې حکومت یې باید د یوې کمیټې په رامنځته کولو ځواب کړي. د نوموړي په خبره لا معلومه نه ده چې د کوم میکانیزم او کړنلارې له مخې به له یاد سیستم نه ګټه اخیستل کیږي او څنګه یې باید څارنه وشي.
اوریدونکو، لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مولتا سره ژمنه کړې وه چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ کومه لوبه چې روانه ده په دې اړه هم په خبرونه کې درته حال درکو. تر اوسه پورې 4 منډې شوي، 5 ماور روان ده او بنگلاديش 5 ټاس ګټلې، بیټنګ کوي او کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. په دې اړه به وروسته هم د تاسو سره جزئیات شریک کړو. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د افغان حکومت اجرایي رئیس د ملګرو ملتونو په 23مې عمومي اسمبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ. د اجرایي ریاست مرسیال ویان امید میسم نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه اسمبله کې به عبدالله په مختلفو برخو کې د افغان حکومت لیدلوري مطرح کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان د ملګرو ملتونو دغه عمومي اسمبله د افغانستان روان وضعیت لپاره مهمه بولي او ټینګار کوي چې په دغه ناسته کې باید د افغانستان د سولې په موضوع ډیر تمرکز وشي. تفصیل د واصل وصال په یو بل راپور کې.
د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله د یکشنبه په سهار د لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ چې د بهرنیو چارو وزیر هم ورسره ملګری دی، د ملګرو ملتونو په 23مې عمومي اسمبله کې د ګډون لپاره د نیویارک په لور وخوځېد. د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به په دغه ناسته کې د افغانستان اړوند په مهمو سیاسي، امنیتي او سیمه ییزو مسایلو بحث وکړي. دی وایي په دغه ناسته کې به د سیاسي او امنیتي مسایلو ترڅنګ په راتلونکو انتخاباتو او سیمه ییز او نړیوالې همکارۍ خبرې وکړي او د دغې ناستې په سنډه کې به د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي، د یو شمېر هیوادونو له ولسمشرانو او بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم وګوري. ښاغلی میسم وایي اجرایي رئیس به په دغه ناسته کې د یادو مسایلو ترڅنګ د مخدره موادو سره د مبارزې پر څرنګوالي، افغانستان سره د نړیوالو همکاریو په پیاوړتیا، پوهنې او د ښځو د پیاوړتیا په پروګرامونو هم خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان په 22مې عمومي اسمبله کې تیر کال ولسمشر محمد اشرف غنی ګډون کړی و او د دغه هیواد په استازیتوب وینا هم وکړه، خو یوې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نو مې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل ټاکل شوی وه سکل هم ولسمشر محمد شفنی په دغه ناسته کې ګډون وکړي خو په خبره له کوم دلیل پرته نیویارک ته د ښاغلي غنی سفر لغوه شو. په ورته وخت کې په نړیوالو اړیکو کې پو مشتاق رحیم د ملګرو ملتونو دغه عمومي اسامبله د افغانستان د روان وضعیت په اړه مهمه بولي او ټینګار کوي چې افغان پلاوی باید په دغه ناسته کې په هیواد کې د سولې د ټینګښت تر څنګ د افغانانو ټولې غوښتنې تر نړیوالو ورسوي.
نو اساسي بحث خو همدا دی چې څنګه کولی شو د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ملاتړ د افغانستان کې د سولې د راوستو د امنیت او د ټیکاو د راوستو لپاره ترلاسه کړو او زه فکر کوم همدغه باید د ایجنډا په سر کې واوسیږي. دویمه او د دې کار لپاره ډیره مهمه مسله دا ده چې د هیوادونو سره د اجماع لپاره زمينه سازي وشي.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی ناسته هر کال د دغه سازمان د غړو هیوادونو د مشانو په ګډون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو سازمان په دفتر کې جوړیږي او د دغه سازمان د غړو هیوادونو د پرمختګونو او پر وړاندې د پروتو ستونزو راپور پکې وړاندې کیږي. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
قدرمن اوریدونکو د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ کرکټ لوبي چې اوس څه وضعیت ده فکر کوم افغانستان یو وکټ اخیستي. نور جزئیات به زموږ همکار واصل وصال سره په سټوډیو کې د دوی نه په وخلو وصال سره مهرباني.
ډېر مننه پر دې سب. نن نو لوبه بل ډول ده. بل ډول به ځکه ورته وایي چې نن بنگلاديش لومړی ټاس ګټلی دی او بیټنګ کوي. په تېره لوبه کې که تاسو ته په یاد وي افغانستان ټاس ګټلی او لومړی بیټنګ یې کړی او ښه هدف یې ټاکلی و. نو نن به افغانستان اول بالینګ کوي او بنگلاديش به لومړی بیټنګ کوي. نو له خمرغه چې آفتاب عالم وتوانېدو چې لومړی وکټه په 1600 باندې ترلاسه کړي چې دا یو ښه خبر دی مینهوالو ته. نو هیله دا ده چې افغانستان نن وتوانېږي چې له بنگلاديش څخه په ښه توپیر باندې دغه لوبه وګټي.
او وصال صاحب دې نن تاسو ویل چې یعنی لوبه فرق کوي او افغانستان بالینګ کوي. پخوانی دوه لوبو کې فکر کوم افغانستان اول بیټنګ کړی و. همدغه فرق په څه کې ده؟ یعنی کوم ټیم که اول بالینګ وکړي ښه ده او که بیټنګ وکړي؟ دا پچونه کوم هغه تاسکار دی مهرباني.
بالکل د ټاس ګټلو یو ګټه دا وی چې هغه وضعیت ته په کتو سره لوبډله چې ټاس ګټي هغه یو څه کریډیټ هغه ته ورځي چې هغه که وګوري چې میدان د بیټنګ لپاره خامده دی نو لومړی بیټنګ انتخابوي، که چېرته بالینګ لپاره خامده نو هغه لومړی بالینګ انتخابوي. نو طبیعي ده چې کومه لوبډله ټاس ګټي هغه لومړی بیټنګ کوي. نو یو څه کریډیټ ورځي هغه لوبډلې ته چې هغه ټاس ګټي. نو دغه کریډیټ نن بنگلاديش ترلاسه کړی د افغانستان په وړاندې. او افغانستان هم معمولا د هدف په دفاع کې ډېر بریالی دی. یعنی مونږ ډېر ښه بالینګ لرو، په ځانګړې توګه زموږ سپین بالینګ دومره قوي دی چې که نړیوالو مفسرینو ته وګورو هغوی وایي که افغانستان 200 منډې کوي نو دومره ښه بالینګ لري چې دفاع ورڅخه کولی شي. که څه هم مونږ د پاکستان په وړاندې 250 منډو دفاع هم ونه شوای کولی، کرکټ د دا پکې راځي. خو معمولا افغانستان په دفاع کې ډېر ښه دی، له خپل هدف څخه دفاع کوي او هدف ته په رسېدو کې او څه کله ناکله بیټنګ لاین ناکامۍ سره مخ کېږي.
وصال صاحب، که د ایشیا کپ یا آسیا کپ لږ معلومات ورکړي اوریدونکو ته چې افغانستان څومره چانس لري چې فاینل ته لاړ شي په داسې حال کې چې درې پیاوړي لوبډلې نورې مشته دي، هند، پاکستان، بنگلاديش ورسره لوبه لرو، څومره چانس جوړیږي، څه باید وشي؟
اول خدا ډیره زیاته ښه خبره ده. پر دې سره لومړي ځل لپاره افغانستان په دغه سیالیو کې ډیر ښه ځلیږي او توانېږي چې سلورو غورو لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړي. سریلانکا له دغه سیالیو افغانستان بهر که، هانګ کانګ هم بهر شو، له بنگلاديش هم موږ لوبې ګټو. یعنی له پاکستان او هند نه وروسته افغانستان په دغه سیالیو کې اوس مهال بهترین لوبډله ګڼل کیږي چې ښه سیالۍ کړي دي. نو افغانستان په هغه صورت کې چانس لري چې پایلو به تلار پیدا کړي د دغه سیالیو چې هند له پاکستان نه وګټي او بنگلاديش هم پاکستان ته ماتې ورکړي او افغانستان بیا نه لوبه په ښه پوزیشن سره له بنگلاديش نه وګټي. نو په هغه صورت کې افغانستان چانس پیدا کوي. او یا هم افغانستان خپل دواړه لوبې وګټي، بنگلاديش نه هم وګټي نن او هند هم لوبه افغانستان وګټي. او دا کرکټ د ناممکنه خبره نه ده. ممکن افغانستان له هندوستان هم لوبه وګټي او نن بنگلاديش نه هم ډېر چانس شته چې افغانستان بریالی شي. خو بیا هم ډېرې تبصرې دا دي چې ښایي د دغه سیالیو په پایلوبه کې یو ځل بیا هند او پاکستان له یو بل سره مخامخ شي. پر دې سب
بله ډېره مننه. فکر کوم چې یو بل وکټ هم افغانستان واخیستله په همدې هیله چې افغانستان یې وګټي. قدرمنو اوریدونکو، د دغه لوبې په اړه به تاسو ته په راتلونکو خبری سرویسونو کې هم جزئیات درکوو. نو له ازادي رادیو سره پاتې شئ، اوس هم راګرځو پاتې مطالبو ته.
په افغانستان کې د پرانیستي حکومتوالۍ بنسټ وایي د حکومتي چارواکو د شتمنیو د ثبت او په دغه بهیر کې د درغلیو په اړه لا هم جدي اندېښنې موجودې دي. د یادې ادارې مرستیالې محموده تقوا نن ازادي راډیو ته وویل که څه هم ځینو چارواکو په ښکاره خپل شتمنۍ ثبت کړي خو ډېرې دغې کار ته زړه نښې کوي. د شتمنیو د ثبت اداره بیا وایي له تیرو شپږو میاشتو راهیسې دا بهیر ګړندی کړی او تر دې دمه 15,000 چارواکو خپل شتمنۍ ثبت کړي دي. تفصیل د یوسف خان زدران پیو بل راپور کې.
د فساد او د عامه شتمنیو د لوټلو د مخنیوي لپاره د افغان چارواکو د شتمنیو ثبت د قانون او پرانیستې حکومتولۍ له مخې یو مهم شرط دی، خو د کلونو له تېرېدو وروسته لا هم د دغه پروسې د پڅ بهیر په اړه انتقادونه موجود دي. د افغانستان د پرانیستې حکومتولۍ بنسټ وایي ټیټ پوړي چارواکي او هغوی چې فساد نه کوي خپله شتمني ثبتوي، خو په لوړه کچه په دغه بهیر کې ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي. د یادې ادارې مرستیالې محمودې تقوا د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ان د حکومت ځینې مشرانو هم دې اصل ته غاړه نه دیخي.
هغه یو تعهد لري پرانیستې حکومتولۍ کې او اخستل هم دی چې دوی باید خلکو دارایي ثبت. زموږ ستونزه دغه وه چې کېدلی شي عام وګړي خپله دارایي ثبت کړي، ولې چارواکي خپله دارایي نه ثبتوي؟ که یې ثبتوي هم مثلا ډېری داسې کسان مې لیدلي دي چې د خپل ډرایور په نوم باندې خپله یو شتمني ثبت کړې ده. مثلا یو بنسټ یې جوړ کړی دی، هغه یې د ډرایور په نوم دی، د یو د وراره په نوم دی، د زوی په نوم دی. مطلب په هیڅ صورت دوی په خپل نامه دغه شی نه ثبتوي او نه یې ثبت کړي.
له دې وړاندې تیره ورځ د افغانستان د شتمنیو د ثبت او څېړنې ادارې په تیرو شپږو میاشتو کې د 15,000 لوړ پوړو چارواکو د شتمنیو د ثبت خبر ورکړ. د دغې ادارې مشر ناهید ایسار ویل شتمنۍ لومړی ثبت بیا نشر او ورپسې څېړل کېږي، خو تر اوسه یوازې د شاوخوا 350 کسانو د شتمنیو معلومات نشر شوي چې د پرانیستې حکومتوالۍ د بنسټ په وینا خورا کم دي. په دغه لیست کې د ولسمشر محمد اشرف غنی نقد شتمنۍ 320 میلیونه افغانۍ او دغه د دویم رسیال سروردان شتمنۍ 15,000 امریکایي ډالر ثبت شوی دي. خو د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال او اجرایي رئیس د شتمنیو په اړه بیا معلومات نه دي شریک شوي. په پرانیستې حکومتوالۍ کې 15 هیوادونه شامل دي او افغانستان هم تیر کال د دغه نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي ادارې پخوانی رئیس هم په دې اړه اندېښنې او انتقادونه پر ځای ګڼي، وایي چې د شتمنیو د ثبت لپاره د خلکو او چارواکو همکاري اړینه ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو سیمه ایز موضوع ده. متحده ایالاتونو ملګرو ملتونو چارواکو د ایران په جنوب کې پر یو پوځي پریډ حمله غندلې. احمد تکل په دې اړه جزئیات راټول کړي.
د امریکا او ملګرو ملتونو چارواکو د ایران په اهواز ښار کې پر یو پوځي پریډ حمله غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی هیدر ناورت پر نوښت وویل چې متحد ایالات ټول تروریستي عمل او د هر بیگونه وژل غندي. میرمن ناورت زیاته کړه، موږ د تروریستي حملو په وړاندې د ایران له خلکو سره ملګری یو او په دې بد وخت کې خواخوږي ورسره څرګندوو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش هم په یو بیان کې ویلي دي چې دا حمله غندي. ګوتیرش د پیښې د قربانیانو له کورنیو د ایران له حکومت او خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې او د ټپیانو د سمدستي روختیا هیلای کړی ده. له دې مخکې د نورو هیوادونو حکومتونو هم پر دې پیښه خفګان ښودلی و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې حملې له کبله د ایران له خلکو سره خواخوږي ښودلې. ایرنا خبري اژانس د ښاغلي پوتین له قوله لیکي چې نوموړی وایي مسکو د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پراخولو ته چمتو دی. ایرنا د باخبرو سرچینو په حوله وایي په اهواز کې پرون وسلوالو کسانو چې پوځي یونیفورمونه یې اغوستي وو پر هغه ځای چې چارواکي د پریډ د لیدو لپاره ولاړ وو ډزې وکړې. په دې حمله کې د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 16 نور ټپیان دي. دا پوځي پریډ د ایران او عراق د جګړې د پیل د کلیزې په مناسبت ترسره کېده. د ایران او عراق جګړه په 1980 میلادي کال کې پیل شوه او په 1988 کال کې پای ته ورسېده. د دې حملې مسؤلیت دوه ډلو منلی، اسلامي دولت ډلې یا داعش او د اهواز د ملي مقاومت په نوم د حکومت یوې مخالفې عربي ډلې دواړو ویلي چې دا حمله دوی کړې. د اهواز د ملي مقاومت یو ویان یعقوب هور توتساری د ازادۍ راډیو له فردا څنګه سره په خبرو کې تایید کړه چې دا حمله دوی کړې ده. ایران مذهبي مشر د دې حملې پړه د امریکا پر ګوډاګیانو اچولې. آیت الله علي خامنئی پر خپل رسمي ویب پاڼه په یو بیان کې ویلي د حمله په سیمه کې د امریکا د ګوډاګیو دولتونو د پلانونو دوام دی چې هدف یې په ایران کې ناامني ده. ولسمشر حسن روحانی د حکومت د مخالفینو پر ضد د ځپونکو اقداماتو خبرداری ورکړی او ویلی دی حکومت به حتی کوچنیو ګواښونو ته هم غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. روحانی د اهواز پر حمله امریکا او د سیمې هیوادونه تورن کړل.
مننه چې ازادي رادیو ته خوږی اوریدونکو. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ د ملي لوبډلې لوبه چې همدا اوس روانه ده، وروستۍ حال دا دی چې اووم اور روان دی. 19 یو بخی یو شمنډي شوی دی، دوه نفر اوټ شوی دی. بنگلاديش د افغانستان افتاب علم افغان لوبغاړي یو وکټ اخیستی او مجیب ستران بل وکټ اخیستی ده. وخت په کابل کې د مازیګر